صدران سپاسگزار هر یکتان. حالا هم 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در سیدیوست. خوش آمدین ساروان سیب.
ستره مشه نیمی سیب قدر منو آوردون که تاسیت هم سلام و نورندی کن. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي پر دوو اونیزو پروګرامونو سربیره پر راپورونو کې اوري چې د هلمند نوی والی وایي چې په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو وروستیو عملیاتو وسلوال طالبان کمزوري کړي دي. د څنګلوري وروزګان ولایت د امنیتي وضعیت په اړه او په دغه ولایت کې د نوي امنیت قمندان د څرګندونو جزئیات هم در اورو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په لومړی شل اوور سیالۍ کې مخامخ کیږي. د اسرائیل پاوځ وایي اسرائیلي جټ الوتکو د حماس تر راکټي حملو په ځواب کې په غزې کې د دې ډلې پر هدفونو ګزارونه کړي دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره پر امنیتي او دفاعي همکاریو وشخید. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د ټولنیزو اضطراری حالاتو ادارې پرون شنبه تایید کړ چې پر یوې 15 کلنې افغان نجلۍ په اصفهان کې جنسي تیری شوی دی. د ازادي راډیو فارسي برخې راډیو فردا د ایران د کورنیو خبري رسنیو په حواله ویلي چې پر دې افغان نجلۍ چې بهارا نومیږي تیره اونۍ د اصفهان په خومین شهر سیمه کې تیری شوی دی. د ایران شفقنا خبری آژانس د صدای افغان خبری آژانس په حواله ویلي چې په ایران کې د افغانستان سفارت دا پیشه تایید کړې ده. د ایران بل خبری آژانس ایلنا پرون وویل چې ماشومه له روغتونه رخصت او خپل کور ته لیږدول شوې ده. په ایران کې د ټولنیزو اضطراری حالاتو ادارې رئیس رضا جعفری ایلنا خبری آژانس ته ویلي چې د پیشې په اړه څیړنې پیل شوي او څوک یې په تړاو نه دي نیول شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د شلووره کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلووره کرکټ د دریو سیالیو د لړۍ نن شپه په هند کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په هند کې دا سیالۍ د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې باید د شلووره کرکټ د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره د روان میلادي کال تر پایه د نړۍ په اتم مقام کې د افغانستان ځای پاتې شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیو د دې سیالیو لپاره د تیاری لپاره 24 ورځې په هند کې تمرین کاوه. دا خبرونه لاوزادي راډیو اوري. د روسیې د پارلمان غړي وایي د پخوانی شوروي د یو پیلوټ چې الوتکه په افغانستان کې لویدلې وه د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماتانو سره خبرې کیږي. د روسیې د رسنیو د راپور له مخې د پخوانی شوروي یو پیلوټ چې 3 لسیزې مخکې الوتکه په افغانستان کې ویشتل شوې وه او هغه مړ بلل شوی و، ژوندی موندل شوی خو په پاکستان کې اوسي. د روسیې د پارلمان یو غړي ویکتور ولادانسکي پرون شنبه د روسیې خبري آژانس تاس ته وویل چې د دې هیواد د دفاع وزارت یو کمیسون په پاکستان کې د امریکا له ډیپلوماتیک ماموریت سره په خبرو لګیا دی څو دا معلومات تایید شي. د پیلوټ هویت پټ ساتل شوی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وایي چې ایران په دغه هیواد کې هیڅ پوځي اډه نه لري. معلم پرون شنبه خبري اعلانو ته وویل د ایران پوځي سلاکاران د سوریې د حکومت په بلنه د سوریې د حکومتي ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوي. د اسرائیل حکومت په مکرر ډول په سوریه کې د ایران د دایمي حضور پر ضد خبرداري ورکړی دی. خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسرائیل ادعاوی حقیقت نه لري او غواړي چې خپل رقیب ایران په دې ډول تر فشار لاندې راولي.
ما تروج له اسرائیل کذب.
د اسرائیل ادعاوی دروغ دی. حتی هوایی حمله او د سوریه پر پوځي مرکزونو حمله چې قربانیان یې زموږ د دفاعي ځواکونو غړي وو، نو زه درته وایم چې د ایران د حضور په اړه د اسرائیل او لویدیځو رسنیو ادعا حقیقت نه لري. لکه څرنګه چې ما وویل، ایران د سوریې د حکومت په بلنه دلته راغلی او حضور یې قانوني دی. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفه او وسلوالو پر ضد په جګړه کې د 2 ایرانی عسکرو او صاحب منصبانو د وژل کېدو راپورونه خپره شوي دي. اسرائیل په میاشت کې وویل چې د جولان په لوړو کې د اسرائیل پر اډو د ایران له لوري د یوې راکټي حمله په ځواب کې هوایي حمله کړې وي. د اسرائیل پوز وای اسرائیلی جټل وتکو د حماس ته راکټي حمله په جواب کې په غزي کې د دې ډلې پر هدفونو گزارونه کړې دي. د اسرائیل پوز پرون شنبه وویل لشت لژه له غزي څخه اسرائیل ته څلور توغندي وشتل شوې دي. د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د غزي اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلی الوتکو د حماس ډلې درې ساحې وشتې دي. او د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دوړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د اوکرين د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوې چې پروشینکو او پامپیو پرون شنبه ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبر پانه پر اساس پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مننه کړې چې د جیفلین په نوم د ټانک زد راکټي سیستم یې ورکړې ده. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې پریکړه وکړه چې دا سیستم په 40 میلیون ډالرو په اوکراین وپلوري. د اوکراین ولسمشر همداراس پر روسیې د بندیزونو په دوام ټینګار کړی دی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د هلمند نوې والی وای د افغان او نړیوال ځواکونو ورستیو عملیاتو په دې ولایت کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي. لبل خو د ورزګان نوې امنیت قومندان د امنیت راوستو ترڅنګ خلکو ته دا ډاډ هم ورکوي.
کچاره باندې د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړه نه تنا داروت به بلکې ززان په دغه چوک کې اعدام و.
د ننګرهار ځینې اوسیدونکو د خپل ولایت په امنیتي ادارو کې روسي تغیرات مثبت ګڼي.
په ننګرهار کې مثبت بدلون ترسترګو کیږي.
عملاً ز خار کې ګورم چې مثال پلټنی زیات شوې دي، چیک پوینټونه زیات شوې دي.
د کندوز په ځینې ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو نوم لیکنه نه ده پیل شوې. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن لومړی شل اوره مسابقه لري. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريده شي او همیل وستلې شي. البته موضوعات azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویپانې پاته ده. د هلمند نوی والی په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د کمزوري کېدو خبر ورکوي. جنرال محمد یاسین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د ملي اردو وروستیو ګډو عملیاتو د امنیت له شکېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیت له کمزوري دو سره مرسته کړې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین ویلی چې په مساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر مشرانو ورسي حمله په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو فعالیت کمزوري کړی دی. د هلمند نوی والی پرون د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل
تاثیر قوی را بجا گذاشته د شوم منطقه
دی. حمله پر سیمه زیات غیس کړی دی. دشمن مورال کمزوري سوی او په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ مقاومت توان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوري تیرونی په یو خبر پانه کې وویل سپول چې د مې میاشتې په 28 نیټه د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو غونډه دقیقې حملې کړې دي. په خبر پانه کې زیاته شوی چې په دې حملو کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوی چې د هلمند لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د ټاکل شوی والی مرستیال د یو شمېر ولسوالیو لپاره د هغوی ولسوالان او د کندهار، کندوز، فراه، ارزګان د وسلوالو د استخباراتو او عملیاتو مشان هم پکې وو. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تیرونی په یو بیان کې ادعا وکړه چې حمله په مساقله کې پر وادي کور شوی او 15 ملکی وګړي پکې وژل شوی دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش د ادارې سیګار پر رپورت کې چې د روان کال د اپریل په میاشت کې خپور شو د هلمند نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ترواک یا نفوذ لاندې کړل شوی وي. خو د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل چې په هغه ولایت کې له 400 ولسوالیو یوازې 15 د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره حملې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ناتو د دفاع وزیران در رواني چهارشنبه په ورځ په بلجیم کې غونډه او بیا د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړي. د ناتو غوښ ناتر ماموریت په افغانستان کې تر 15,000 زیات عسكر لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پروزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو لګیا دي.
و موردل چې د هلمند نوې والی وای چې په دغه ولایت کې ورستیو عملیاتو وسلوال طالبان کمزوري کړی دي. خو د هلمند په گاونډي اوروزګان کې چې لا هم نه امن دی، نوې امنیت قومندان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. ډګروال محمد معروف احمدزی وویل د دې ترڅنګ به د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکوي. نموړي له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. له اورزګان څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ګروال محمد معروف احمد زی هجمنه وکړه، کمی فساد وکړي او قانون می پلی نه کړي نو فدار می کړي.
کچاره باندې دی یو افغاني د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړ، نه تنه داروت با بلکې ځان په دغه چوک کې ادامه وکړ. پټاټ پېټمنان تاسو ته وایم ورونو چې خل نیم رشوت نخرم ام دغه سي چراغلم ان شاء الله الرحمن ام دسي پاک بزم.
شاغلی احمد زی له خلکو غشتنه وکړي چې همکاري ورسره وکړي څو په خپل کړو وادو کې بریالي سي. تا ورته وخت کې بیا د اورزګان خلک هم د همکاري ډاډ ورکوي، خو د امنیت غشتنه ورڅخه کوي.
موږ دا ډاډ حکومت دا ساتو چې د اورزګان میړنې ولس او د اورزګان قومي مشران او د اورزګان علما دا ټول مشتاق شاته ولاړ ان شاء الله. که په ساري که په مالي زموږ د ولسونو امنیت په تاسو ساتي.
خو نوی کمانډان صاحب تا ته وایم چې د خولې پر سر ستاسو عمل نه غواړم. د اورزګان په ولایت ملک د اورزګان په ولایت کې 6,000 - 10,000 - 15,000 کوره ماجر لرو. زړه وسوځه د قران شریف روی دي، د چوارا دی وګوره، چارچینی دی وګوره، جراوت دی وګوره، خپل مرکز د جره لاندې ستاسو په تاور باندې ټکان کوي.
د خلکو بل غښتنه دا وایي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې امنیت کې خوندي کړي.
پر لحاظ د خدای زموږ تر کندهار پورې لار نه امن ده، نه احترام لرو، نه بشریات لرو، هیڅ شی نه لرو.
د روزګان مریض قندار ته نه رسیږي، لار خراب ده، د لارې امنیت خراب ده، لارې خامدي. تاسو نور افغانستان د روزګان سره قیاس کوي، ټول افغانستان 50 کاله د نور نړۍ نه وروسته پاتې ده، او د ما روزګان ولایت نسبتا نور ولایتونو ته دا 50 کاله وروسته پاتې ده، چا ورته خدمت نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې روزګان ولایت په تیرو دوو کلونو کې د شپږم کومندان دی چې د ولسمشری ماړی په امر راځي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. له بلې خوا د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ اړوند په 145 کلیدي پوستونو کې تغیرات او نوي ګمارنې شوي چې د جلال آباد ښاریان وایي د دې نویو تغیراتو په راتګ سره د ښار په امنیت کې یو څه مثبت تغیر وینیم. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار ولایتي ادارې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د امنیت قمندانۍ اړوند په 145 کلیدي بستونو کې تغیرات راوستل. د ولایت وینا تاوله خو غنی وای دغه تغیرات د امنیت قمندان څخه نیولې د ولسوالۍ قمندانان او د خار امیرین هم پکې شامل دي.
په دې ګمارونو کې خپل امنیت قمندان د قمندانۍ اداري او مالی مرستیال د قمندانۍ اړوند د بیلابیلو برخو مسولین د حوزو امیرین همدارز د ولس ولسوالۍ امنیت قمندانان او د ګن نورو برخو مسولین شامل دي.
د جلال آباد خاریان د امنیت قمندانۍ اړوند د پراخه تغیراتو راتګ مثبت ګڼي او وایي د خار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
زه ګلستان تمیم یم د ننګرهار اوسیدونکی. د وروستیو تحولاتو په اساس په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي، او لاملونه یې دا کېدای شي چې د پولیسو کمربندونه هم زیات شوي دي او پلټنې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. له چارواکو غواړو چې دا لړۍ همداسې جاری وساتي.
زمان هم دوست محمد سعادت اصلی اسیدون که درینور دملی کلیم، خب فلحال در جلال آباد خار هی اسیدون که ما دا غورسته یو کی چې کوم امنیتی ارګانو کې تغیرات راغلي دي نو لدین ډیر خوخي شخص خپل ځکه چې عملاً ز خار کې ګورم چې مثال پلټنی زیات شوی دي، چیک پوینټونه زیات شوی دي، امنیتی ارګانونه کشوي ارګانونه فعالیت کوي او تغیرات خار کې ګورو. لکه اوس امنیتی پیخي او ننګونې چې مخکې تر بیخي ډیری وي لګی شوی دي او نور خلک هم نسی امیدوار او خوشبین دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي مرکزی ادارې د ننګرهار امنیت جدي ګڼلی او په دې برخه کې د پراخ نورو تغیراتو د راوستلو پریکړه هم کړې ده. دی وایي اوس په کار ده چې ولسونه له همدې چانس څخه ګټه واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د امنیت په راوستو کې ونډه واخلي.
زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دو همکاري د خپلو امنیتي ارګانونو سره وي انشاءالله لری به نه وي چې د جلال آباد په ښار کې د خلکو لپاره په خوندي امنیت راوستلو کې انشاءالله کوټلي ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند وکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په امنیتي سکتور کې د تغیراتو د راوستلو لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به د امنیت، نظم عامي او نورو ارګانونو کې هم د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای امنیتي مسؤلان باید دا جرأت ولري چې په جرمونو کې د شکیلو وکیلانو او زورواکانو نمونه افشا کړي. د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی وای د نمونو له افشا کولو پرته یوازې خبري ګټه نه لري. له بل خوا د کابل امنیت قمندانی وای ځینې وکیلان او زورواکان پولیسو ته ستونزې پیښوي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمیر وکیلانو او زورواکانو د ښکیلتیا په اړه داوی تازه نه دي، خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نومونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتحاریان په کابل کې ساتل کیږي وایي مسؤلین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو د ساتنې لپاره او داسې ملي ګټې پر ځای کوي د ریسک اخیستل هم په کار باندې ده او په پارلمان کې هم ډېر کسان دي د طرفداري د ملاتړ باندې ټول پارلمان داسې نه ده پولیسي جرګه کې به ډېر کسان د ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. که څه هم ښاغلي برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورې شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا سینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډیره دا مخالګو لورې هم د انتقادونه مطرح کیږي چې وسلوال په تورو خو موټرو کې تر کابل را رسول کیږي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندان داوود امین هم د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوې چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمیر غړي کاروي. د کابل د امنیت قومندانۍ وایند اشمت ستانگزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ملي شورا یو شمیر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي چې تازه بیلګه د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیت قومندان ګواښلی دی، خو زهره نوابي له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځان لګیدلو تورونه رد کړل.
ما امنیت قومندان نه دی ګواښلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګناه یې نه وه زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
دا غلی نوابی په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د میزان په شپږ ویشتمه د ولسی جرګې ولسوالي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي، خو اوس له یوې خوا د رای ورکوونکو او له بلې خوا د کاندیدانو نوملیکنه روانه ده. په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت لري چې لا هم د دوی سیمو ته د نوملیکنې لپاره مرکزونه نه دي پرانستل شوي. یو په دغو سیمو کې د کندوز ولایت ځینې سیمې دي. د دې ولایت په درو ولسوالیو کې خلک وایي چې د نوملیکنې هیڅ مرکز پکې نه دی فعال شوی. په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر یې علت لوړ امنیتي تهدیدات ګڼي. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست محمد رسول عمر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کندز د نهو ولسوالیو شمیر څخه لا تر اوسه د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه نه دي خلاص شوي.
تر اوسه د پنځو ولسوالیو
کندز.
د کندز په شپږو ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر رسمن جریان لري او موږ خپلې ستونزې له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړې دي. خو امنیتي چارواکو موږ ته ډاډ راکړ چې د دغه بهیر د پلي کولو په هدف د کندز په قلعهزال او یو شمېر نورو ولسوالیو کې تصفیې عملیات پیلوي او د ناامنو ولسوالیو په تصفیه کولو سره به هلته هم موږ د رایې ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر پیلوو. د ښاغلي عمر په وینا چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د کندز په قلعهزال، کلبات او ګلتپي ولسوالیو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي که چیرې د دې ولایت په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل نه شي او که خلک د ټاکنو له بهیر څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له نیمګړتیاو سره مخ شي. که د کندز په ناامنو سیمو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل نه شي نو ښایي د دغو ولسوالیو خلک د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې د رایې ورکولو له حق څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندز د ناامنو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د نوم ثبتولو زمینه برابره کړي تر څو خلک د خپل قانوني او مدني حق څخه ګټه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. اوس به هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د چک جمهوریت د پارلمان هغه پریکړې ته اشاره کړې چې د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو لپاره د دې هیواد د حکومت پلان تایید کړی. رسپانه وایي د دې پلان له مخې افغانستان ته تر 2000 کال پورې د چک جمهوریت 390 تنه سرتیري استوي. دا مهال په افغانستان کې 213 تنه چکی سرتیري د ناټو تر قوماندې لاندې دنده ترسره کوي. ورسپانه وایي د چک جمهوریت د اضافي سرتیري به د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه، ملاتړ او سلام مشورو کې همکاري کوي. یور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د سولې په اړه تبصره خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه رنده خوشبيني. د لیکنې لیکوال اجیت کومار سنگ طالبانو ته تا د ولسمشر غنی لخوا د سولې د هر اړخیز وړاندیز وروسته پیدا شوې خوشبيني ته اشاره کوي او د سولې د عالی شورا د مرستیال ته رحمان سلیم هغه سرګندونه ایران نقل کړي چې نږدې دوه اونۍ مخکې ویل پر طالبانو ضروري سیاسي، پوځي او مذهبي فشارونه زیات شوي. زر یا وروسته به دا فشار کار ورکړي او طالبان د سولې د پروسې سره له یو ځای کېدو پرته بل لارې نه لري. خلیکوال وایي د کابل د پروسی د دویم کانفرنس سره وروسته چې د فبروري د میاشتې پاتې ویشتمه پکې ولسمشر اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته د سولې یو پراخ وړاندیز وکړ. د مې تر شلمې نیټې پورې او ترې راوروسته ورځو کې پیښو پرمختګونه وښودل چې د ښاغلي سلیم خوشبيني بي ځای ده. یور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش د دفتر سیګار هغه ریپورت ته هم اشاره کړې چې د اپریل میاشتې په پای کې خپور کړ او پکې ویلي طالبان لا هم د پیاوړي کېدو په حال کې دي او تر خپل نفوذ لاندې ساحه یې پراخه کړې. لیکوال زیاتوي په داسې وخت کې د غنی د حکومت لخوا د سولې لپاره طالبانو ته بلنه ورکول د حکومتي لوري لخوا له دې مسلې سره بې پروايي ښیي. د لیکنې په باور پخوانیو تجربو ښودلې چې ترهګري او وسلوالې ډلې هیڅکله په داسې وخت کې د سولې له خبرو سره په ښه نیت نه یوځای کیږي چې په سیمه کې اغیز او کنټرول مخ په پراخېدو وي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر دا هڅه چې په افغانستان او نړۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزو تجربې له پامه غورځوي او طالبانو ته د سولې په وړاندیز ټینګار کوي د طالبانو هغه ارزونې ته نور اعتبار ورکوي چې ګمان کوي افغان حکومت او بهرني ملاتړي د جګړې د بایللو په حال کې دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن شپه په هند کې له بنگلاديش سره د شلو وریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه کوي. افغانستان او بنگلاديش په خپلو کې درې سیالۍ وکړي چې لومړۍ نن شپه په پام کې ده. همداراز په پام کې ده چې دوهمه د سه شنبې او وروستۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ وي. د افغانستان ملي لوبډله د روان جون په نیمایی یعنی 14 نیټه له هند سره لومړنی تاریخي ټیسټ هم لري. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه خپلو کې د شلو اوریزو مسابقو لومړنۍ سیالي کوي. دا شلو اوریزه مسابقه د دریو لوبو د لړۍ لومړنۍ ده چې دوه نورې به د راتلونکي سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کېږي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شلو اوریزو لوبو دا لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د شپې لخوا کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل به په نړیواله سطحه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کیدلو او د شلو ورځو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دی. دوی د دې سیالیو ګټل زموږ لپاره ډیر مهم دی. موږ دا مهال په نړیواله سطح په اتم ځای کې یو، په اتو غوره هیوادونو کې یو. د دې لوبو ګټل زموږ ځای نور هم پیاوړی او پایداره کوي. د روان کال د دسمبر تر یو دیرشمې د افغانستان ملي ټیم باید په اتم ځای کې پاتې شي، څو وکولی شو چې د شلو ورځو سیالیو په راتلونکي نړیوال جام کې په مستقیم ډول دوهم پړاو ته ووځو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا څلوېښت ورځو را په دې خوا په هند کې تمرینونه کوي او د بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ په برخه کې روزنه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د رواني جون میاشت په څوارلسمه نیټه له هند سره خپله لومړنۍ ټیسټ سیالي پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هسپانیا کې د نوې منتخب صدر اعظم د کارل پایل سره سم د کاتولینا بیلتون غوښتونکو د خپل مستقل حکومت د جوړېدو هیلې څرګندې کړې. د کاتولینا نوې حکومت هم پرون په کار پایل وکاوه، خو د هسپانیا نوې صدر اعظم ویلي چې د کاتولینا د جلا کېدو په اړه بحث نشي کولی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز پرون د خدمت لوړه وکړه. د هسپانیا پارلمان د جون په لومړۍ نیټه د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رایګیری وکړه او پیدرو سانچز یې وټاکل. د هسپانیا مخکنی صدر اعظم ماریانو رخوی چې د اداري فساد د تورنو له امله تر شدیدو فشارونو لاندې وو، په پارلمان کې د عدم اعتماد رایې اخیستلو له امله له چوکۍ لری شو. پیدرو سانچز په اسپانیا کې له سوسیالیست ګوند سره تړاو لري او په خپل هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې ژمنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د کاتالونیا د برخلیک په اړه خبرو ته تیار دی، خو له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په اړه له هر ډول نظر پوښتنې سره یې مخالفت څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کاتالونیا نوي حکومت هم پرون د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه پرون د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې رسمي مراسم جوړ شوي وو چې سلګونه بیلتون غوښتونکو ګډون پکې کړی وو او د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه له احساساتو ډکې ویناوې وشوې. د کاتالونیا جلای غوښتونکي ولسمشر کیم تور اعلان وکړ چې د نوي حکومت له برحاله کېدو سره پر کاتالونیا د مادرید د مستقیم حاکمیت حکم پای ته ورسید.
اوی شکابه لارتیکل 155
د اساسي قانون یو څلور پنځه سمه ماده چې له مخې په مادرید کې مرکزی حکومت په مستقیم ډول پر کاتالونیا واک چلاوه د جون په دوهمه نیټه پای ته ورسید. که هم خوشاله نه یو، ځکه موږ له هغه څه چې غوښتنه یې لرو لا ډیر لري. د کاتالونیا خلکو تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له هسپانیا د خپلواکۍ ترلاسه کول او د یو مستقل حکومت درلودو په اړه په ټول پښتنه کې برخه واخیسته، خو هڅه یې ناکامه سوه او له هغه راهیسې د هسپانیا په شمال لویدیځ کې د بډایه سیمه له سیاسي خلاص سره مخامخ وه. د ټول پښتنې تر ناکامېدو او د سیاسي ناندریو له پیل سره په هسپانیا کې د اصراري حالاتو د قانون پر اساس پرېکړه وسوه چې د نوي حکومت تر ټاکل کېدو پورې په کاتالونیا کې ټولې دولتي چارې په مستقیم ډول له مادرید اداره شي. د کاتالونیا نوی ولسمشر کیم تورا پرون په بارسلونا کې خلکو ته وویل چې نوی حکومت به د 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د ریفرندم یا ټول پښتني هدف ته چې د نوی جمهوریت په چوکاټ کې د خپلواک دولت جوړول دي متحد وي. کیم تورا وویل چې له اسپانیا جلا د کاتالونیا د خپلواک دولت جوړول به آسان کار نه وي، ځکه د هغه په وینا د سترو قدرتونو ګټې له ګواښ سره مخامخ کولای شي. خود اسپانیا له نوی ټاکل شوی صدر اعظم پیدرو سانچز څخه غوښتنه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه خبرې ورسره وکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په بریتانیا کې څیړونکو داسې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړي چې له انټي بایوټیک څخه له کار اخیستلو پرته باکتریاوې په سلو کې 99.9% له منځه وړي. د دې لپاره چې په روغتیایي مرکزونو کې د باکتریاوو مخنیوی لا زیات ضروري دی او عموما په روغتونونو کې فرشونه او حتی دیوالونه پر عفونت ضد موادو مینځل کیږي، نو څیړونکو په دې فکر وکړ چې آسانه لار ومومي. دوی دا تیبیل دستکشونه جوړ کړل چې له کیمیاوي موادو څخه له کار اخیستلو پرته میکروبونه له منځه وړي. د نټینګم پوهنتون د مایکرو بایولوژي یا میکرو پیژندنې استاد ریچارډ جیمز دا دستکش په شپږو کلونو کې د ماليزیا د هارتلګا کمپنۍ او د برېټانیا د انټلیجنس کیمیکل څېړنیز انسټیټیوټ په مرسته جوړ کړل. څېړونکي وایي چې دوی د دغو دسکشنو په جوړولو کې له یوې نوې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې مایکرو ارګانیزم وژونکي مالیکول نومیږي او د دسکشنو پر مخ انټي بایوټیک ته اړتیا نه لري. په لابراتواري ازمیش کې څرګنده شوې چې دا لاسپوټونی 99.9% باکتریاوې په 15 دقیقو کې له منځه وړي. ټاکل شوې ده چې دا دسکشونه به چې ارزانه تمامیږي د نړۍ په ټولو روغتونونو کې وویشل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې ده. هم د خبرونې د زینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په ایران کې د ټولنیزو اضطراری حالاتو ادارې پرون شنبه تایید کړ چې پر یوې 15 کلنې افغان جلۍ په اصفهان کې جنسي تیری شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د شلو وره کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره درې شل او ورسیالی وکړي. د روسیې د پارلمان غړي وای د پوخانی شوروي د یو پیلوټ چې الوتکه په افغانستان کې لیدلې و د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. ویل کېږي چې روسیې پیلوټ په پاکستان کې اوسي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وای چې ایران په سوریه کې هیڅ پوځي اډه نه لري. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په ترکیه کې د اوبر په نوم د ټکسي موټرو فعالیت بند شو. د اسری رادیو د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او بیا به حقیقت سره واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د یو داسې ځوان هنرمند د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو چې په یو روحاني کورنۍ کې زیږیدلی. دا ځوان نثار احمد ایثار نومیږي او د انځورګرۍ په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. له دوی واورو چې څنګه یې هنر ته مخه کړه او څنګه په دې برخه کې وځلیده. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه موسکا هوته کې وړاندې کوم.
ته خواله کې د ملاسر زویه ته د ملاسر په کورنۍ کوم بل کسب کار زده کا
اوس دې دا غټ ارمان دلته دا شي یو څوک ورسي.
نثار احمدی سر په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې زیږیدلی. تر وم ټولګیې د ګیلان د غازی پیر محمد خان په خوانځي کې زده کړې کړي چې په 2002 کال کې بیا کابل ته ترې راغی او د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې. تر 2011 کال پورې په دې انسټیټیوټ کې زده کړې وکړې. ایثار د انسټیټیوټ په 14 ټولګي کې وو چې د انډونیزیا بورسې ترلاسه کړ او د انځورګرۍ په برخه کې د نورو زده کړو لپاره هلته لاړ. په 2018 کال کې د لیسانس له سند سره بیرته هیوا ته راستون شو. نو موړی اوس په کابل کې د انډونیزیا په سفارت کې کار کوي او ورسره د انځورګری یو کورس هم لري. ایثار وایي له ماشومتوبه یې له انځورګری سره مینه وه او همدې مینې له کلي تر کابل راوست.
زما له پخوا ډېره علاقه وه کله چې زه ماشوم وم. زموږ کور کې البته موږ یو خپل کور هم جوړو. بیا یو د جاغوریو یو وزاره و دغه زوی انځورګری کوله رسامي یې کوله. بیا زه به ورتلم د ده رسامۍ به مې کتې خو پټ پټ به بیا ورتلم چې دی به په کار اخته و. ما بیا به رسامیو کې ګوتې ولې او بیا دای پیدای سی ما دای در سامی خرابولی. وقت تیر سو ما مینه نورم ور سره ډیر سو. بیا زموږ مشرور د کابل کې وسی دای بیا د ماته سیال ته ډیر انزورګران دي تکړه تکړه خلک دي تکوار سی دوی سره زده کړی وکي. نو په هغه اساس بیا زرا لمه دلته بیا مې زده کړو ته د امور کړه خو زما مینه ډیر ور سره و.
په افغانستان کې ډیر وخت دا کورنۍ مشران په ماشومانو او ځوانانو خپلې خوښې تحمیلوي او حتی د زده کړو په برخه کې هم دوی مجبوریږي هغه څه ولولي چې کورنۍ غواړي. خو د نثار اثار چې پلار او ورونه ملایان دي څنګه یې پرېښود چې انځورګري زده کړي؟ له ده سره یې د کورنۍ او خپلوانو چلند څنګه و؟
لومړی سر کې خو زموږ ورور مولوي صاحب هم د دې مسجد کې ملا هم و، ده را باندې سختي نه راوسته، ده ویل چې ته شوق لرې ادامه ورکړه. یعنې ما به په حجره کې دلته مسجد حجره کې به ما رسامي کوله او تلم به خپل کورس ته بتلم، د نقاشي کورسونو ته بتلم. خو دغسې د شاوخوا خلکو به تل زما دغه کوله چې ته خو هلکه د ملا صاحب زوی یې، ته خو د ملا صاحب کورنۍ یې، او دا رسامي ده او دې باندې وخت مه ضایع کوه، لاړ سه انجینري زده کوه، لاړ سه ډاکټر زده کوه، لاړ سه کوم بل کسب و کار زده کوه، مستری توب اته ما ته چا ویلې چې مستری توب ښه ده، خو دا ما کوه دا څه شی ده، بیا به د قیامت په ورځ درڅخه سا غواړي، داسې بیې راته وویل او باور وکړه. زه به کله کله پر بایسکله باندې به ودرېدم، کورس ته پر لار تلم، زه به ودرېدم، ځان سره به مې چورته، بیا به مې ادامه ورکړه، زما پروا نه لري. خو الحمدلله تر اوسه زه خپلو ورونو او خپلو کورنۍ اکثریتو یې ما ته ویلي دي چې ته ادامه ورکړه، یعنې دوی زه تشویق کړی یم.
نثاری ساروایی د انځورګری په زده کولو کې ډېرې سختۍ تیرې کړي او حتی داسې ورځې هم پرې راغلي چې د انځورګری د وسایلو اخیستلو ته یې پیسې نه درلودې، خو بیا یې هم خپل کار ته ادامه ورکړې او اوس ډېرې لاسته راوړنې لري.
په شروع کې چې کله زه نوی ځوان شوی وم، ما کورس جوړ کړ، ما د طراحي درس ورکاوه، له هغه څخه ما پیسې لاسته راوړې، ما به مکتب ته د کرایې پیسې لاسته راوړې او مکتب ته به مې کرایه پیدا کوله. له هغه وروسته دغسې ځینې اثار ما خرڅول، ځینې نقاشي مې خرڅولې، او همدا راز په ډېرو مسابقاتو کې ما ګډون کړی او الحمدلله ځینې لاسته راوړنې مې درلودې چې په هغوی کې دغسې اول نمبر، دویم نمبر، دریم، دغسې ما درجې ترلاسه کړې دي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، نثار اثار په کابل کې د انځورګري یو کورس هم لري چې اتیا زده کوونکي پکې انځورګري زده کوي. دا دې کورس دوه زده کوونکي مو د ښاغلي اثار په اړه غږولي.
اجمل امیری ما د نثار ښوونیز مرکز یو زده کوونکی، زه تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې استاد سره به پیژنم. مخکې مې هم د ده په اړه اورېدلي وو، ډېر څه مې اورېدلي وو، خو چې زه راغلم هغه هر څه مې په عمل کې ولیدل. واقعیت یو وړ شخص ته ډېر په خپل هنر کې رسیدلی شخص ده، نو داسې چې زه راغلم د ماته د قلم ناڅار زده کړه چې قلم سره کوم هغه کوم او زده کړې به انشاءالله ورسره کوو تر پایه.
اقبال ترنک یم، د ښکلو هنرونو د انستیتیوت محصل یم د اخیری کال. استاد نثار هم زده کوونکی یم، یعنی شاګرد یم. دغه مهمه خبره چې ما ځینې اورېدلې ده، هغه دا ده چې دی ماته همیشه وایي چې د کار په وخت کې هیڅکله د خپل کار له نوښت او د خپل کار له اجرا کولو یا د کولو پر ټیم له هیڅ څخه مه ویرېږه، که نه مه ویرېږه، په دې معنی چې بې جرأتي مه کوه. اوس د ده غټ ارمان دلته دا ده چې یو څوک ورسوي، یو څوک داسې ځای ته ورسوي چې زما سبک ټول ورسره وي، دی به کېدای شي بله نظریه به ولري، تر دې به لږ مخته کې هغه به بل چاته یو هنر ورسوي، هغه به تر هغه هم پسې مخته کې همدا هنر د نقاشي برخه.
نثار احمد اثار په انځورګری کې د ریالیزم د مکتب پلوی دی، خو دی وایي خپله یې هم هڅه کړې چې نوښتونه پکې وکړي او د هنر له لارې خلکو ته ځانګړي پیغامونه ولېږدوي.
زه کوشش کوم چې ځینې مسیجونه د هنر له لارې خلکو ته ورسوم، لکه اوس په ټولنه کې د ښځو موضوع ده، لکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ده، دا څنګه وکولای سم دوی خلکو ته بد ښکاره کړم. زما او د نورو انځورګرانو رسامانو ترمنځ دا فرق ده چې زه کوشش کوم چې په انځورګرۍ کې حتماً مفهوم وي، حتماً په انځورګرۍ کې یو موضوع وي، په انځورګرۍ کې ته نه یوازې یو رسم نه وي، یو نقش نه وي.
ایثار په دې باور دی چې هنر کولی شي په ټولنه کې بدلون راولي، نو ځکه دا سپارښتنه کوي چې خلک باید هنرونه زده کړي.
هنر سي ده یوازې ښکلا نه ده چې خلک یې کوټو کې بند کړي، هنر کولی شي د خلکو ترمنځ کمیونیکیشن، د خلکو ترمنځ خبرې، روغبړ رامنځته کړي. روغبړ کولی شي یو شي ته د حل لاره پیدا کړي، روغبړ کولی شي د خلکو ترمنځ نزدېکت پیدا کړي، لکه موږ چې وایو چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي، دغسې هم خبرې کول یو بل ترمنځ، دا د خلکو ترمنځ روابط ډېروي، د خلکو ترمنځ نږدېوالی راولي. نو په دغه اساس هنر هنرمند سی دا هنرمند کچیرته د ټولنه کې خلق هنر ته مخه کې دوی کولای سي سي د هنر لاري ډیر شان خلکو ته وخی دی هنر لاري خلکو ته ډیر مسیجونه وخی نو ما مطلب دا ده چې ټولنه ډیر هنرمند ته ضرورت لري او کچیرته زما وسوای خو ما اتیا فیصد خلک هنر ته راغلي او سیرازي هنر زده کوي
ای سار وای هنرمند کې دل سختی خدای زیاتوی هغه کسان چې په هنر پسې غټي وهی خامخابله دی دریابه گوهر را باسي
هر څوک سي استعداد لري هغه هنرمند هغه د ضرورت نه لري سي چیرته ولر سي زده کړو کی هغه واز دي ته ضرورت لري سي لږ کوشش وکي دی هنر پاړه لږ مطالعه وکي کچیرته مثلا په دغه سيادي حالت کې کوم څوک غواړي سي هنر زده کړي هنرمند سي نقاشي رسام سي هغه کولای سي دی دغه سي کورسونه تعقیب او مطالعه وکي اوس انټرنیټ هم څه کولای سي په یوټیوب باندې ځینې ویډیوګان وګوري سي هغه کولای سي سړی ډیر تشویق کړي او ډیر ښه نتیجه ورکړي هغه
نیساری سار په دی باور دی چې د هنر د غوړېدو لپاره باید خپل هنرمندان کار وکړي او هنر تر خلکو ورسوي په همدې خاطر نو موړې هڅه کوي د هنرونو د زده کړې یو خصوصي انسټیټیوټ هم جوړ کړي
نو د اوس لپاره زه کوشش کوم چې آمادګي ونیسم سي راتلونکي کې ځینې نندارتونونه ونیسم او دغه سي یو ځای جوړ کړم چې خلک نورم هنر ته تشویق سي ورکړي دا ما په خو هم ویلو اوس هم وایم ان شاء الله راتلونکي کې ډېر ټینګ هوډ لرم چې یو انسټیټیوټ جوړ کړم چې په دې کې خاص هنر ته کار وسي نو ما ځینې داسې میتودونه له هغه ځای راوړی دي ځینې داسې مواد ما راوړی دي چې زه کوشش کوم چې هغه جوړ کړم او تیاری کړم او راتلونکي انسټیټیوټ جوړ کړم او خلکو ته نور کار وکړم
درنو اوریدونکو تاسو د ځوان انزورګر نثار احمد ایثار خبرې واوریدي د خبرونه په دې برخه کې د خپل هنرونو د انسټیټیوټ د استاد علامه محمد فروتن خبرې به د خاغلی ایثار د هنر پاړه واوري له د سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي چې د ایثار پاړه د خاغلی فروتن په خبرو پیلېږي
نثار ایثار چې وو یو لایق محصل زمونږ وو او په کله هنرونو کې ډیر د سرسی درلوده خصوصا په انزورګرۍ کې
د ایثار د هنر ځانګړتیا څه وه چې دی له نورو هنرمندانو څخه بیلوي
نثار ایثار داسې یو شخص وو چې هغه وخت کې چې دلته محصل وو عاشقانه د کار کړی وو داسې کارونه کړی وو چې ټول استادان پکې تشویقوله په هغه وخت کې چې دلته محصل وو ډېر زحمت ایستلی وو او په بایسکل باندې له کارتې نو څخه انسټیټیوټ ته راتله
د هغو وختونو په اړه راته ووایه چې تاسو په لومړي ځل ایثار ولید د کارونه مو ولیدل څه یې کول د کارونه څه ډول وو
اولین بار چې نثار جان سره آشنا شوی وو زه هغه وخت محصل وم د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې اول ته ډېر تکړه استاد زما استاد و استاد اشرف انزورګر او هلته نثار جان خپل کارونه استاد ته راوړه او چې څه مشکل هغه درلوده بیا استاد ته رهنمایي کوله استاد انزورګر ډېر نثار جان تشویقوله چې دا یو وخت یو ښه انزورګر کېږي
ښاغلی ایثار په دې برخه کې مسلکي زده کړې کړې دي په دغه سی برخو کې زده کړې کول تعقیبول او کار کول څومره ګټور ثابتېدل شي هم د هنر لپاره هم د هنرمند لپاره
دا څه چې زمونږ هیواد چې ده یو روبه انکشاف هیواد ده او فقیر هیواد ده ولې دا څه شخص چې په هنر باندې کار وکړي او د ښکلو هنرونو په راستا کې زمونږ ته افتخار راولي دا کلتور او فرهنګ باندې ډیره مثبت اغیز لري
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې نور ځوانان د نثار ایثار له هنر څه زده کولی شي
نور ځوانان کولی شي چې له ایثار څخه الګو واخلي کولی شي چې د نثار ایثار څخه ګټه واخلي او د دې شاګردي وکړي او هغه هنرونه او هغه تجربې چې نثار په خارج کې زده کړې ده هغه بیا خپل تجربه ځوانانو ته انتقال کړي او د هنر او فرهنګ په راس کې مصدر خدمت شي
درنو اوریدونکو دا وه د تاند څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولرئ
راځي د ځوان فکر خبرونې لالارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځانګړې خبرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم. لنګرهار وروسته اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمیر اندېښنې موجود دي او د لغمان ولایت کومې سیمې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا د لغمان ولایت یو شمیر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قومندان سمنوال عبدروف روزګانی سره مطرح کړی دی. هله د خبرونه را سره تر پای واوري. قومندان سپډی رضایت مننه چې وخت مراک ک پایلې ل انتخاباتي مسایلو کو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه را روانه ده. سمو د ورسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي. وسلوال طالبان هم په دې برخه کې غواخ کړي دي. وسلوال مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی پټول توان سره لګړوړی سره مخامخ کې او د انتخاباتو نظر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندېښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیخې انتخابات پرینګدي چې په شفاف ډول باندې ترسره شي. تاسو د لغمان د امنیه قومندان په توګه دلته د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې څومره ډاډ ورکول شي او څومره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو؟
تشکر. په حقیقت کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده. په دې کې افغانان ډېر اکثریت سره لیواله دي چې د پروسه کې برخه واخلي، د دې پروسې سره حمایت کړي دي. زه داسې ځای ته چې تقریبا ناامنه و، هغه مرکز تازه فعال شوی و، یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي، ولې په هغه ساحه کې په یوه ورځ په داسارې زورلم انترزر پورته خلقو نوملیکنه کړي و. دا د خلکو لیوالتیا، دا د خلکو حمایت، دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. دشمن همیشه تلاش کړی دی. دشمن د خارجي استخباراتو په پلمسون زموږ یو تعداد هیوادوال پیچرستل دي، یو تعداد استخدام شوی دی د منطقې د استخباراتو لخوا. دوی همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي، نه تنها انتخابات او داسې نور. په تیر وخت که موږ ته جمهوری ریاست انتخابات درلود، په هغه وختو کې هم دوی دا غواښونه کوله او دوی تر خپل وسه پورې خپل کوششونه وکړل. دوی په خپلو کوششو کې ناکام شول، دوی مختور شو. لغمان ویش ولستې، لغمان لکه څنګه چې مخکې مو ویل د پوهې او علم کور دی، د سولې کور دی. لغمان ولس موږ سره په دې برخه کې کاملا همکار دی، هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبی دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې د ټکنالوژي او د دیموکراسي اخري سرحد دی. لغمان کې موږ سره ولس سره دی او موږ هم په تشریک د مسایي په یو عام انګي سره د ملي امنیت او ملي اردو لکه ورونه یو بل په څنګ کې ولاړ یو. نو مشترک کور دی، د دې مرکزو تدابیر مونږ ولې دي او په څنګ کې ولس موږ شاته ولاړ دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې او دا انتخابات به کیږي. دغه وسته چې وګوري دغه لومړی پروسه ختمیږي، دوم پروسه شروع کیږي. موږ د تمدګي لرو، مواد هم تر هغه پورې انتقال شوی دي، یعنی موږ کاملا تدابیر لرو، کاملا امدګي لرو چې ان شاء الله د خدای په کومک او د ولست په ملاتړ او د خپل همکارانو په ملتیا به د دې پروسې په کلکه دفاع کوو، ساتنه به کوو، ولست دا ډاډ ورکوو چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت، ناموس، شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی.
لغمان ته تاسو نوی راغلي یاست، تبن سیړنه مو کړې ده او معلومات لري دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو بلکته لګه په دې سورز کې درک کړل؟
از ما تقریبا رښتیا دوه وخت مې نه کړی چې راغلم، خو زه چې کله رالم په دوه ورځ د دولت چا ته ولاړم. نه تاسو به خبر یاست. دښمن په غهد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي او تعداد یو نیم هیوادوال یا خبر نه دی. دښمن په غهد کې نه دی چې د جبهې یا د امنیتي ځواکونو مقابل کې دی ودرېږي. په غهد کې نه دی. زه صرف خپل باډیګاردانو سره ټول لغمان شاهد یم. زه خپل باډیګاردانو سره او امیر صاحب امنیت می وخت دی لشن کمانډان ولالم دولت چاته د لارې کې اگر چې دغه خوشرتلو یو نیم دځه وکړل ول په غهد کې نه خودی دوی هم اجرسی وی خلق دی دوی هم د منطقي استخبارات او تجواب ګوډ دی مجبور دی یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشه چې دوی تور کې یا کالدار یا بل امتیاز چې ور کې دغه د خستو د پار کوشش کې یو نیم ځان ظاهر کی ول د دوی د ظاهریدل یا فزیکی حضور په دې معنی نه دی چې دوی د توان لري چې دوی مش مقابل کې ودرېږي. د لغمان په د هر کونج کې د دوی وایي چې په دغه ځای کې یم. یعنی الته مش په ورته پسته چې دفاعي ځواکونه د دې ورته لري د دې سره یعنی مقاومت مش په مقابل کې خدای په زور توک نشي کول.
خو حکومتان سه استاسي اتاک دولت شاته د امنیتی سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی. خو یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی. د خپل تاسو تهدید نه غنی
تهدید ته خو مش بعضی ساهو کې مثلا پوسټي فلاس کړی دی تر پرونه پوری لږه چیر خو منو صاحبانو ډیر تلاش کړی دی کمربند پر رخصه وتی تدریجی قدم قدم مختزو مخکار زو کې چې مطلق امنیت څوک نشته زمينه ولې امنیت په دنیا کې نسبی دی. نو موږ د بلچا ته ولاړو موږ ولاړو کله ګوښته ته ولاړو مالنګار ته ولاړو د مالنګار دغه سي حرکت مو کوي والی صاحب نه والی صاحب را سره و دولزم سره ځم ولاړو کله ګوښته نورستان غرنی منطقه ده چې نورګل نورګرام ولسوالي مربوطه یعنی موږ هلته ولاړو د کمربندونه ولیدله یعنی وړې وړې ستونزې به پیدا شي ولی په غاټ کې نه دي سبا یعنی مش بازی عملیاتونو پلان کړی دی. دا پرون مش د لشینګ پټول منټکو کې زموږ پرسونل وګرځیدل تسویې عملیات مو وکړل. یو بازی دایو کې مو څه انفجاری مواد پیدا کړل چې دوی دې پر دې کړی و هغه ته مو د نور امنیتي ځواکونو په همکاري انفجار ورکړي. دښمن په غاټ کې نه دی چې خاص تشويش ولرو خو قدم په قدم کوشش وکړو د خلکو په پملاتړ چې دا امنیتي ساحه نورم پراخه کو کوم ځای کې چې تهدید دی دغه تهدید د دفع او تر دپاره مش پلانونه لرو او دا عملي کوو ان شاء الله.
خو د تقریبا د محترلام خار یو شمیر سیمه د سنام نه دی چې لکه لګه سوق پکې نشي ګرځېدل په ډاډه ځل باندې د حکینابات او د بسرام او د یو شمیر نورو سیمه په ګډون باندې تاسو مخکې د امنیتی کمربند یادونه وکړه. د کوم امنیتی کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومي ساحه په بر کې نشي
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته. یو ساحه تقریبا کل دشمن هغه مغه هوایی ځنګوي جوړ کړي د پردی راوړي غلو پر کم در د سر کل په منځ کې جوړي ولې د کمربند بیرون دي په داخله د کمربند کې مش هیڅ نه وستون نه لرو د کمربند چې جاسه ودي د دې د خو تازه دانه ټول متلم شهر وسیدونکو لغمن وسیدونکو کولای شي چې وګرځي یعنی مش دوه نفر غزمځي په دغه ساحه کې ګرځي د کمربند باندې تبن یو نیم د مخکې یادونه وکړل چې دی مجبور او مکلف دی اجر سوی دی او د خپل بدارانو تڅ لسترولونه شي ټکو ټک بچيري کوي. خو دا په حد کې نه ده چې ډیر تشویش ورته وک موږ کوشش کوو دغه وړې وړې ستونزې دغه وړ وړ تهدیدونه هم د خلکو په کومک او خپل همانګي په نتیجه کې دې ته هم رسیدګي وکړم کوشش وکړو چې دام کنټرول کو.
یو بل ستونزې د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتی چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتیو. تقریبا په زیات ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی دی. موافق یا سید خبر سره
تر یو حد پورې د ولس تشویش هم په وخت کې د زړه چرغلې ما درته ویل چې حتی ماته کابل خلک راغلي هغه مې نه دلدلی زه په دوه مورات دولت شاته تللی یوم چې په وکاله یعنی هلته څوک نه وتللی ګرچې چیر خمندان صاحبانو هم تلاش کړی و مش یعنی اوس زه خپله دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمټو د شاسه نه خمنداني کوو نه امریت کوو موږ د خلکو خادمان یو د خلکو په منځ کې وایو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې وایو. ما د خپل امنیتي ځواکونو ته زما پرسونل ته مې ویل چې موږ تاسو مکلف پدې نو اجتناب ولسوالي وساتو مشتسب مجموع کې د صحیح مسولین امنیتی مسولین ان شاء الله په دغه روحیه به کار کوو. یو نیم ځکه کېدای شي دا نه ردوم چې داسې بنی ځکه یو بعض ځایو کې خلک دي بس سیمټي دیوالو شاته کله کله راوځي نور حالتي خو په مجموع کې روحیه داسې ده او توقع هم داسې ده چې موږ به خپل پرسونل پر وخت زمان پښتنه کوو مایشتي او ټول موضوعات ته برسېږي کوو موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمټي دیوالو شاته موږ گزاره کم کوو.
ل قرغیو ورخوا په د الینګار او د لشنګ بغډون شاید د دولت شاه او د بادپخ لو دولسوالي له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولري چې لول سره برخورد سم نه دي او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجه ورکړي دي. د غستون ز سمره منی او کمنیا نو د مخنیوي د پر پیسو
د چار شمې پورت ما د محلي پولیسو په مجموع کې رهبری او به خاصتا د محلي پولیسو قمندانانو د سرچمن میرا غوښتیو. هغه شکایت چې په نور ولایتو کې دی په لغمان کې ایبه ردو مینه یو خبره ده چې د غزموش محلي پولیس موش ملي پولیس د دې ټولنې مسول دي. یعنی موږ نه سوکولای چې د پولیس پډیر لوړ کچ وارځو او ټولنه په پکښته ساته وارځونه نه سي کېد د ټولنې مسول دي. ولې خبره ولس را سره ومني تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې د پولیس چې مشتره کملی دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیس صفو ترغلي دي د مشتابه د سیستم او د قواعدو کړی دي. هغه سړی چې پرون مثلا بعض ځای کې شکایت چینو نن هغه نن هغه بانک ساتي نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي. ستونزستا ما زما اولینه خبره محلي پولیسو ته دا و زده د ولس سره پداسې اسلامي اخلاقي افغاني برخورد غواړم چې خلک باید راضي او د خلکو زړونه باید لا سره وړ. په لغمان کې ماغه ستونزه نسته د خاص شکایت مات چانه کړي خلک جن خوشاله دي. او بل خبر د موږ محلي پولیس چې دا اکثر ملکان دي قومي مشران دي دوی د خلکو په کلتور او فرهنګ او د په عزت پویږ ان د څه زیاتې نه کوي.
بالکل فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونزه اصلا ام دې جوړه کړي د دوی ملکان دي قومي سپنګيلي دي او دوی په کلی کې خپل تربګني لدی پلار نه پالي.
کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعضو ساحو کې داسې ستونزې وي. مجموع کې نه سره د ولای ځکه د مش ټوله نه نو دغه نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټوله نه مسول دی مخه مارچ وکي. په لغمان کې داسې ستونزې نهسته ما معلومات کړی دي نهسته د خاص ستونزې نهسته. بیا هم کچیر زموش په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه بیا مارس کوم چې هغه به کچیر و چیر چې کار اشتباهي کچیر اشتباه کړی و اشتباه به هغه ورته چې دا اشتباه کړی ده او کچیر قصدی و یا دا موضوع نه لیدل بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی هغه به خپل صفو سباس
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید پاړه سمره اندېخمن یا سی راپورونه وایي چې اوس داعش اسلامي دولت ډله لنګرار او روس په کونړ کې دوی د قدم د کې خذلو حاصل کوي. همدارس په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوه دی. په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان د پاره سمره تهدید کیدلی شي او کیا اساسي معلومات څه دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی که څنګه؟
په لغمان کې فزیکی حضور نه لري داعش تر کومه حد چې موږ هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي. د شل تر 15 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوي دي مشتره پورونه راغلي دي. د څه دي دا داعش او دا طالب مشتس پویر په مجموع کې د استخباراتو منطقي خاصتا نایسای روزل سوي ډله ده. طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکال او په صلاح یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي. داعش را مخته کړی دي. داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي د غوډ جنایتونو. مجموع کې طالب او داعش په ورونه دي سره یعنی د خاص فرق نهسته. طالب هم پلورانی یا غیم رانی دا انسان وژنی یا غیم انسان وژنی خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمی سره دا عمل کوي. نو موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هیله داده چې دغه ترورستي ډلې دا ټول په دې پوهیږي چې دا د نه بچي جګړې یا د نو د پردوی د جګړو مواد سوخت دي. نو د دې مقابل کې ولسم اساس دي. دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي. طالب هم بازایو کې ورسره درگیر دی، په کونړ نورستان کې څوار برخردونه سره کړی دی، دوی یو بل سر ګروپانو خمندانان سره وژلی دي. نو ولس اساس دی ان شاء الله دی خواته به خاص توند نه کی
د روسي پښتنې په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې تاییدوي یا په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات ستاسو په نظر باندې درلودل شي؟
لغمان کې په غهد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې، یا مثلا موږ د کاري پروسیجر دوی را اخلال کې داسې څوک نشته. داسې ځکه ټول رسېدلي خلک دي، وکیلان هم ډېر د شورا ولایتي شورا وکیلان، یعنی هر یو چې کښېنستلی، یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوې کړي دي، ډېر ملي روحیه لري، ملي روحیه لري. او زه د دوی څخه مننه کوم، ځینې خوشحاله یم.
ډېره زیاته مننه قومندان
ستاسو څخه، ډېره مننه. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. شکر مننه.